په افغانستان کې د سهار اته بجې سوی بیا مو هم سهار نیکمرغه او السلام علیکم ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیلوي چې تر ډیره دوو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په همدې خپرونې کې یو په بل پسې اورېدلی سئ. په یو راپور کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوړو د کموالي بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. نن د دوشنبې ورځ ده، د وریه حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې اضطراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د 40 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي. بختر اجانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه 40 ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ سي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړي. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کیږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمیرل شویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړلې ده. د شمیرل شویو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي 15% ده. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې دی خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی وو. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه یې په لبنان کې پر یوه موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد شوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دي ویل شوي چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو 6 نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد. د روسیې لخوا د ټوریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې درې کسان نیول سوي. د روسیې دولتي اژانس پرون د ټوریزم ضد ملي کمیټې د وینا نه مخې دا خبر ورکړی. د روسیې د قانون د تنفیذ غړو د مارچ میاشتې د 22 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل سول، په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو بررسي پیل کړې ده. د مسکو په څنډه کې د کنسرتونو پر سالون د هغې حملې 4 مشکوک نیول سوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د ټوریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي په تازه عملیاتو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دغه عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبرونې اوري. د خبرونې ته بیا هم شرغلست. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. د دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي، خو دوی یې تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلې بشري مرستې تر ډیره دوی ته نه رسیږي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نجده 14 میلیون وگری چه دا افغانستان دا نفوس یو پر دریم برخه کیجی نپوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت دا خواده دا نخوانده توب لبحرانی سطحی یا تر هغه بدتر وضعیت سر مخامخ دی. دا بودجه کموالی تا پام سره دا محل دا خواده نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو تا دا خواده او استرال ری تغذیه مرستې برابرولی سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 6 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 68 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلې دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندوی ادارې دي، دا د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم، دا بډې سخت حالات کې دی کې ژوند کوم، زه غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي ورو ایسته به نه بار کو وزو به نه خوا ته به نه کډ وړو زو مجبور چې بس د لږې څوک ماران نه چې خاورې وخورو د لږې سره وخت تېر کړي. سرمایدارو ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي.
بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې ټیکسي چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسي موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونه په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګونو مخکې د موټرو ترمیم او کوپی کشي هم د موټرو د خاوندانو پر غاړه ده چې له امله یې د موټرونو د رنګ بدلولو لګښت زیاتیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
عمر راغه کی پف میکنه، عمر راغه ته بازار پف کنی، خوب شر شما پف کنی از 5000 4000 بالا تمام نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټیکسی چلون کې دی چې د ټیکسی موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د ترافیک ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دی. دی چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10,000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
کم 10,000 روپۍ خو خپل پرې مصرفېږي، بیا تیار مړی هغه شرکت ته ځي چې اوس 9,800 افغانۍ اخلي، پخوا یې 9,150 افغانۍ اخیستي، اوس یې بیه لوړه کړې ده، یوازې یو رنګ پرې وهي بس. خو په کار کې خرابي چېرته ده؟ خرابي دا ده چې کم دا رنګ په بهر کې وکړي نو له 4,000 یا 5,000 څخه ډېر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټیکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي، ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره یې قرارداد کړی او خلک ډیر له اقتصاد نه زوبل دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، نسی کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو قراردادي شرکت له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو، خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټیکسي موټرو د رنګ د بدلولو لپاره دوی له یو شرکت سره قرارداد کړی دی. دی دا کوي چې دغه قرارداد د آزادې داوطلبې له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو د چارې سپارل د یو کوډ درلودل او ورته والی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست ویاند دغه ریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټیکسیو د رنګولو د لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ښارو بازار کې دا وضعي او دا شایعات ستا چې موټران په بازار کې پرزانه باندې رنګیږي، په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه. موږ هیڅ ځای کې د سسانات پیدا نه کړې چې دغه موټر د چیرته پرزانه باندې رنګ سي. بیا که چیرې رنګیږیم ممکن ډیر استثناوي.
نوموړي زیاته کړه چې د ټیکسي موټرو خاوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنګ کولو اجازه نه ورکول کیږي، ځکه د پټوکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټیکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دې ته اړ دي چې د خپلو ټکسیو رنګ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټیکسي موټرو د پخواني رنګ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی. دغه ریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټیکسي موټرو رنګ د ژیړ شین یعنی فیروزهي او سپین ته او د اطرافو د ټیکسیانو رنګ شین یعنی فیروزهي ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو پروسه د شنبې په ورځ د وري په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل د انجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستي دي، خپل ژوند تیر کی ورسته له هغه نه بیا څه کوي.
د قدر من دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غواړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوې. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بدې پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 23 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار درنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي. نو بیا د کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي. نو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه له لاسه ورکوي او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پرتونکو خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده.
اغلی اسمت لوی چې په افغانستان کې بیکاری او بیوسی بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتې دل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغه ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او د غزوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو. اکثر هیوادونو کې زموږ ډیر ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دی کوژدې کول سخت دی. البته نو دوی مجبور دي چې بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي، یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي. نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي، تر ډېره حده دوی بریالي و. خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کیږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د نجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د نجلۍ شرعي حق ده چې نجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او نجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. نجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د نجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د نجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک له واسه که څه کومک یا مرسته کوي، هغه د مور سره وکړي. د پلار کور یې د نجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د نجلۍ ژوند خرابوي، د نجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواسته او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواسته او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغه به ارزښت ډېری، د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. چې د نجلې یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري، نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو. هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د نجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د نجلې هغه کار ته، د نجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلې ډېرې پیسې مې پتللې دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه شوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې، ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو وقن یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې. خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده، له هماغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. بیا ځینې کورنۍ چې مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویت لږ زره لوړه ده، د هغو قلیل نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمانه میرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینه ولای زکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی دا انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینه ولای نو زکه د یو ناروا او زشت عمل دا کومه هغه د اسلامي هر خه هم وسیړو یو ناروا عمل دا او کل انسانی اخی هم وسیړو یو ناروا او زشت عمل دا زکه په دې سره د کورنۍ او اقتصادي وضعیت خرابېږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابېږي ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپله لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو او بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده له لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کېږي او بدې ورځې ویني تانې ورته ورکول کېږي په هر حال یعنی زه هېڅکله هم د دې طرفداره نه یم
د تاسو په سیمه کې د بلوار اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقعه به څه وي ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو چونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده نو خو به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي
بله شکه ډیره وخت داسې یو خبره سوې ده داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي د لور نظر په نظر کې نه نیسي خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته یڅ ورکوم آیا د دې وړتیا لري آیا هغه یو سم شخص دی آیا هغه یو اهل صالح انسان دی آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره ده که نه ده موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي ما ډېر داسې کسان لیدلی دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده پول داره ده کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده طرف مقابل ته ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل سي زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم بې له دې موضوعاتو نه دوی پریکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سرته راځي او په دې عمل زه کړی ده او ترسره کړی ده. خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي هلک د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړول او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلې چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو همدا داسې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې سه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه دغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګ نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي. مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نورو ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره اوسي، نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږم، ولې ولا په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، اې دوه ټولو ناس باندې څنګه ولورونه ستا. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
غوښتل چې د بلوار د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته خراغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن مو ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او د سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی که چیرې له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وای که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وای که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروتون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې له پټلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه ښکته خواته یې زیاتیږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او هسته ترمنځ د وطن څخه عبارت دي چې عینی شوا هم د پرسکشت خواته زیاتیږي او هم د رنګ عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي آئنائزیشن انرژی یا تناوب به وایو وای هغه مقدار انرژی ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آئنائزیشن انرژی څخه عبارت ده. آئنائزیشن انرژی هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آئنائزیشن انرژی زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پرسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پرسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته څخه خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورته څخه کښتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه ورستي خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري. د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د دولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا ته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ټول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري. د ویلي کې دوه ویشه د لوري درجه لري. د تودوخې په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي. اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسولي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوی دي. اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدستیک الویګان یعنی الکلیزي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کې نه خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ذریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کمی د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودن په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنې کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ور سره زیاتو. لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې وینو، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي، یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دوه سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکسایډ سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنی اکسایډ د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونه کې کلسیم اکسایډ وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکسایډ انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مال کو اوبو جوړوي. مثال په توګه د اوسپنی اکسایډ د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبو جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنی تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري. لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینتا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي. چې مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سمې دي وینوي. همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاخ سره زی ولاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي. لکه په مثالونو کې لکه پولادي ماده کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي. لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي. د مور اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایډون سره تعامل کوي، مال کې جوړوي. چې د ټولو ماتلو کې دا د ذکر سوي دي. همدارنګه د کلوي د اکسایډون سره تعامل کوي او د مال کې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډون استحصال وایي چې اکسایډون څنګه لاس تر راځي. په عمومي ډول سره اکسایډون په لاندې طریقو سره لاس تر راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي. چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکسایډ لاس تر راځي. دا څخه د اکسایډون نشته او بل د کاربون له تجزیه څخه لاس سره چې کاربون تجزیه کو کاربون د کلسیم مونوکسای همدارن کاربون ډای اکسایډ لاس سره زیات زینو کلیوی او تیزابونه څخه او وایستول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارن د نایټریټ له تجزیه څخه چې شي اکسایډونه لاس سره زیات دوه بیا وای د سلفیدونه تجزیه څخه اکسایډونه لاس سره زیات د لوړ علی اکسایډونه له تجزیه څخه لاس سره زیات همدار د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونه څخه او بل لاس سره زیات اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري امید ولې اکسایډونه استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډونه څخه کار اخلو د کلیوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګ جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس تر ازي NH2 وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر NH2 بکشې کې وو د هغه د امنه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نام دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکبات او ډولونه لرلای شي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي هغه پر اتلنک سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې د ټولو قوي درې درجه امائن دي چې هغه چی شي دي ان شاوخوا درې دانی ارونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته دوه درجه سیکنډري دي دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضرورې ترشری امائن سو یا درې درجه تر هغه پسې کمزورې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کړو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی شئ چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې یې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه سی ایچ تھری دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ایم دي نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي امائن دي دریم بیا پینایل امائن دي پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولری به بنزین نور ته ویل کیږي بیا فینایل ورته ویل کیږي فینایل امائن معنا د امینو گروپ سره فینایل یو ځای سوی دی دا ته فینایل امائن وای کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګ جوړي ار ان ایچ 2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای شي به چې جوړي ار ان ایچ 3 یو دنه امونیاوي مالګ جوړوي چې هغه څنګه مالمیږي بغل ته کلورین ور سره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلورایډ تر واچي میتایل امونیم کلورایډ جوړي کې بیا بیس تر واچي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلورایډ مکمل پاکه مالګه را باسي. خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلورایډ دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلورایډ جوړیږي بیا کلکلیور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې چې شویل کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړي اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ وي یو ان دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه بکشي راکللی شي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمری دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشری موږ چې وایي پرایمری پرایمری څه معنی ان دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده نو دا پرایمری شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چې ورته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چار شي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي چې ته دوه درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو ان درې طرف ریډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه دي دغه ان چې دي دوه درجه دي دغه ان چې دي یو درجه دي د درې درجه څنګه دي یو سی دلته سره مشتیا ده یو سی دغه ده یو سی دغه ده که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون
د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.